السلام علیکم دا ماسپخین دو بجی دی قدرمون دوستانو زه رزوان مرادیم او د ازادي راډیو یو بلی او سات خبرونه اوریدو ته ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د جانتن رامیرس په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې د انتخاباتو خپلواک کمیسونوای امنیتی ارګانونو ورته ویل دي چې د رای ورکولو د 2950 مرکزونو امنیت نشي ټینګولای. د نړۍ په خبرونو کې اوریدو چې طالبانو د پاکستان په شمال لویدیس کې په یو زندان باندې تنظیم شوی حمله کړې او 250 څخه زیات زندانیان آزاد کړی دي. پاکستان د ملي ایالتو اسمبلی وکیلان د جمهور رئیس ته ټاکلو لپاره رای ورکوي او د اسرائیلو فلسطینیانو مرکچانو له درې کالو زند وروسته د لومړي ځل لپاره مستقیمې خبرې پیل کړې. خو له هر څه مخکې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه ورچې جمیله ظریفي وړاندې کوي.
پسر کې د څو مهمو خبرو سره ټکي د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي چې امنیتي ارګانونو ورته ویلي چې د رای ورکولو د 2950 مرکزونو امنیت نشي نیولای او د دفاع وزارت وایي چې په څو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په تازه پوځي عملیاتو کې 50 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. پوره خبرونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ارګانونو ورته ویلي چې د رای ورکولو د 2950 مرکزونو امنیت نشي نیولای. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالله قمرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکزونه په هغو ولایتونو کې دي چې هلته وسلوال مخالفین ډیر فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د کورنۍ چارو وزارت وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت پلان وسپاره او د دې وزارت چارواکو وویل چې امنیتي ځواکونه امنیت ساتلی شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې غواړي د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په ورځ په ټول هیواد کې د 3800 مرکزونه پرانیزي. د دفاع وزارت وایي چې په څو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په تازه پوځي عملیاتو کې 50 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي چې یو شمېر بهرنیان هم پکې شامل دي. د دفاع وزارت د وین مرستیال جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په ننګرهار، پکتیا او لوګر ولایتونو کې وژل شوي دي.
پرون زموږ د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د مخالفینو 50 نفره وژل شوي دي چې په هغه کې بهرنیان هم وو. یو تن
د دفاع وزارت وایي چې په وژل شویو کسانو کې د چچین، ازبکستان، پاکستان، نتبا او عربان هم شامل دي. په دې روسیې کې ځینې چارواکو وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بهرني وسلوال زیات شوي چې اکثره یې له پاکستان نه راغلي. د کونړ ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د اطلافي ځواکونو په بمبارۍ کې تیر مازدیګر شپږ تنه پاکستاني طالبان وژل شوي دي. د کونړ د امنیت قمندان جنرال عبدالهادي سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې د اطلافي ځواکونو په دې بمبارۍ کې ملکي خلکو ته مرګ شوبله نه ده اوښتې. جنرال سید خیل وایي چې وژل شوي طالبان د تحریک پاکستان غړي وو. طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. او د یو بل خبر له مخې د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په لشکرګاه سیمه کې د یو ماین د خونسا کولو پر مهال یو پولیس مړ او درې پولیس او د ملي امنیت دوه تنه سرتیري ټپیان شوي دي. د دې ولایت د والي ویاند مرز وک ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار هغه مهال وشوه چې پولیسو غوښتل یو ریموټي ماین خونسا کړي. نو تر دې مهال افغانستان پر مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنا قال کو زید درته وړاندې کوي.
طالبانو د پاکستان په شمال لویدیز ډیر اسماعیل خان خرګوټی کې په یو زندان باندې تنظیم شوی حمله کړې او راپورونه وایي چې له 250 څخه زیات بندیان آزاد کړي دي. د پولیسو مشر زهایل خالد وایي وسلوالو لنیمې شپې مخکې د توغندیو او ماشینګړو ډزې وکړې او د زندان دیوالونه د بمونو په واسطه وغورځول. د سیمې کمشنر مشتاق جدون وایي له زندان څخه په خوشې شوو بندیانو کې خطرناک بندیان هم شامل دي. ویل کېږي چې په خوشې شوو کې القاعده شبکې سره د تړلې لشکرې جنګوي ډلې کسان هم شامل دي. جدون دغه راز وایي په حمله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي چې په دوی کې شپږ پولیس دي. د زندان یو ساتونکي زیشان د حمله په اړه وویل
کله اټیکو کو داز مجول پټک وال چې کم سنتریان دي هغه شهیدان کړ او بیا چې کم ای پی سی و موږ مقابله وال هغه ای پی سی چې کله روتا نو پابند رکټو وشتل باشه تقریبا سلور پولیس وال شهیدان دي او هغه پولیس والا شه یو یو ځان سره هغه ز پچوک کې مړکړې او आवाज چوک کې وشته. دا ډېر دو غنټه دا د مکی وشو تقریبا 62 د مکی وشو بس کلا طالبان لوړل جیلی موت کو. اچھا دوا دو نیم سوا کا سونی بیتل
پاکستانی چارواکي وایي دا یو ډېره عصري او تنظیم شوې حمله وه. وسله والو د یو روغتون په ګډون زندان ته نږدې ودانۍ نیولې وې او د ودانیو له بامونو څخه یې پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې. وسله والو دغه راز په ودانیو کې خلک یرغمل کړي ول او دې کار د پولیسو او امنیتي ځواکونو د هلو ځلو په مخ کې خنډونه اچولي ول. د پاکستاني طالبانو ویانو شاهد الله شاهد وایي حمله دوی کړې ده. دی وایي په شاوخوا 300 خوشه شوو بندیانو کې د اتو ځانوژونکو په ګډون 150 تنه طالب جنګیالي ول. پاکستانی وکیلان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د ملي او ایالتي اسامبلو شاوخوا حاضر تر وکیلان به د نوي جمهور رئیس لپاره رای ورکړي. د پاکستان تلویزیونی کانالونه ښیي چې وکیلان په بیلابیلو اسامبلو کې رای ورکوي. د رایو ګټونکو به د آصف علي زرداری پر ځای د 50 کلونو لپاره د پاکستان جمهور رئیس شي. د زرداری د کار موده په سپتمبر میاشت کې پای ته رسیږي. تمه ده چې د واکمن مسلم لیگ ګوند نواز کاندید مامون حسین زیات رای وګټي. دا ګوند په اسمبلو کې زیات څوکۍ لري. د پاکستان پیپلز ګوند رای تحریم کړی دی. د زرداری پیپلز ګوند د سترې محکمې د پریکړې په اعتراض کې چې انتخاباتي یو اونۍ را مخته کړل خپل کاندید له سیالۍ څخه لري کړ. د اروپایي اتحادې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن د مصر له لرکړی شوي جمهور رئیس محمد مرسي سره 2 ساعته خبرې وکړې. آشتن د دوشنبې په شپه د مصر په یو پوځي هلیکوپټر کې یو نامعلوم ځای ته چې مرسي پکې ساتل شوی ورغله او له هغه سره یې وکتل. د آشتن ویاندې مایا کوچیانیت نن د ټویټر له لارې ویلي مرسي او آشتن ژورې او پراخې خبرې کړې. آشتن دغه راز د دوشنبې په ورځ د مصر له دفاع وزیر جنرال عبدالفتاح السیسی، د جمهور رئیس له مرستیال محمد البرعده او موقت جمهور رئیس عدلي منصور سره هم کتلي ول. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو پالیسیو مشر ټینګار کړی چې اخوان المسلمین ډله دې د سیاسي انتقال عملیې کې شامل شي. د اسرائیل او فلسطینیانو مرکزیانو له دریو کالو ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره مستقیمې خبرې پیل کړې. زی پی لیفن او صاحب اورایقات د دوشنبې په ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې له جان کیری سره د روژه ماتي لپاره کېناستل او خبرې پیل کړې. په خبرو کې شامل وړخونو د غونډې په اړه څرګندونې نه دي کړې. د اسرائیل استازی زی پی وای جان کیری غوښتي چې دوی به د خبرو او غونډې په اړه خلکو ته څه نه وایي. د روژه ماتي په غونډه کې د اسرائیل او فلسطینیانو د خبرو لپاره د امریکا نوي ټاکل شوي خاص استازی مارتین انډکس هم برخه درلوده. او وروسته خبر دا چې د قرغزستان یوې محکمې د بشکک پخوانی خاروال ناریمان تولیف د اداري فساد په تور مجرم وپیژند او په 11 کاله بند محکوم کړ. د بشکک د خاروالۍ یو شمېر نور پخواني جګپوړي چارواکي هم په ورته جرمونو د 15 او 14 کالو بند په سزا محکوم شول. تولیف وایي په ده باندې لګول شوي تورونه سیاسي دي. نوموړی د پخواني جمهور رئیس قرمان بیګ باقیف په حکومت کې د بشکک خاروال و. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي اورګانونو ورته ویلي چې د رای ورکولو د 295 مرکزونو امنیت نشي ټینګولای. پروانه خبرونه کې اوري چې د امریکا د حکومت یو څارونکو اداره وایي چې د هیواد پاوس په افغانستان کې هغو 300 کمپنیو ته چې د معلوماتو پر اساس د طالبانو امریکایي ځواکونو د نورو دښمن ډلو ملاتړ کوو د قراردادونو په ورکولو بندیز رد کړی دی. د کندهار چارواکي وایي چې د ولایت د 4 شمالي ولسوالیو لپاره د طالبانو ستر قومندان وچره دی.
د وسوال طالبانو دغه قومندان د کندهار د 4 شمالي ولسوالیو لپاره د هغوی نظامي مسلو.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سخت ګرمۍ سره مخ دي او برېښنا هم نشته. خو برېښنا د زورواکو کورونه ته ځي.
زورواکو چارواکو ته برق ورکوي، عامو خلکو ته کلیوالو ته یا خاریانو ته څوک برق نه ورکوي. روره
د نورو ریپورټونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبل میدان اونیس پروګرام او کور کله اوریدلای شي. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د سحر لونه د مخام ترو بچو پوري په اف ام سل 0.15 صفه په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي اورګانونو ورته ویلي چې د رای ورکولو د 295 مرکزونو امنیت نشي ټینګولای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر کال د حمل په میاشت کې د رای ورکولو د څه کم او زرو مرکزونو د امنیت ټینګښت مسأله امنیتي ځواکونو ته سپارلې وه. دا په داسې حال کې چې د دوشنبې پر ورځ کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې آماده دي د رای ورکولو د ټولو مرکزونو امنیت وساتي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد وایي که د انتخاباتو په رسیات شمېر مرکزونو تړلی پاتشي نو ډېر شمېر خلک به د رای ورکولو له حقه بې برخه وي. په دې اړه نور حال د مرزي احمد سي پرپورت کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ښایي په هغو سیمو کې انتخابات ونه شي چې امنیتي ارګانونو ورته ویلي د رای ورکولو د مرکزونو امنیتي نشي ساتلی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ضیاالحق امرخیل په وینا امنیتي ارګانونو په خپل امنیتي پلان کې ورته ویلي چې د رای ورکولو د زکام وزره مرکزونو څخه د 295 مرکزونو امنیت نشي ساتلی. ښاغلی امرخیل د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له همدې عمله ښایي د مرکزونه د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله خلاص نه شي.
تېره ورځ امنیتي ارګانونو رسمان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیست تسلیم کړ او معلومات یې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کړ، او په دې کې په حدود د 295 داسې مرکزونه دي چې امنیتي ارګانونه وایي چې امنیت یې نشي تامینېدلی، یا هلته مخالفین په لاس کې دغه مناطق یا تهدیدات ډېر زیات لوړ دي. د شپږ زره 345 مرکزونو څخه 295 مرکزونه.
ښاغلی امرخیل زیاتوي چې دا 295 مرکزونه په فراه، هرات، غزنی، هلمند، زابل، بدخشان، سرپل، پروان، میدان وردګ، کاپیسا او په نورستان او کونړ ولایتونو کې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس زیاتوي چې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت ټینګښت مسله باید د امنیتي ارګانونو لخوا د کاغذ پر مخ پاتې نه شي او د امنیت ساتلو ته غوس اقدامات وکړي. نوموړی وروسته له هغې دغه خبره کوي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تېره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت ساتلو پلان وسپاره. د کورنۍ چارو وزارت خلکو ته ډاډ ورکړ چې د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت په اړه د اندېښنه نه لري. بلور ته د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد دا مسله د اندېښنې وړ بولي او وایي که چېرې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو شاوخوا دو نیم سو مرکزونه تړلی پاتې شي، نو ډیر شمیر خلک به له رای ورکولو بې برخې شي. د دې بنیاد اجرایوي رئیس جانداد سپینغر په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
امنیت یو غټه ستونزه ده، خو موږ په دې باور یو چې حکومت مسؤلیت او مکلفیت لري چې باید امنیتي تدابیر ونیسي او انتخابات کې د خلکو د سلامیز ګډون اینه به برابره. د بلې خوا نه موږ ګورو چې وخت شته دی که حکومت کې واقعا قصد و اراده ونیسي، مخصوصا امنیتي ادارات کې کولی شي چې تر انتخاباتو پورې لازم اقدامات په لاره واچوي، او که داسې سیاسي اراده نه وي طبیعي ده چې بیا خلک به ګډون ونه کړي. هغه اصل د عمومي والی چې دی
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا 15 میاشتې وړاندې په هیواد کې د رای ورکولو د 6,875 مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته استولی وو تر څو یې امنیت ارزیابي کړي. ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1393 کال د وري په 14 نیټه وشي. د انتخاباتو د امنیتي خوندیتوب په اړه وړاندې اندېښنې موجودې وې، ځکه چې په تېرو انتخاباتو کې هم د وسلوالو مخالفینو د حملو او ناامنیو له امله ځینې خلکو رایه ورنه شو کړای.
واوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ارګانونو ورته ویلي چې د رای ورکولو د 295 مرکزونو امنیت نشي ټینګولی. د کندهار چارواکي وایي چې د دې ولایت د څلورو شمالي ورسوالیو لپاره د طالبانو نظامي مسؤل د څلورو نورو وسلوالو سره په عملیاتو کې وشلی دی. د چارواکو په وینا د طالبانو دغه نظامي مسؤل درې نور ملګري پولیسو ژوندي نیولي دي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
چارواکي وایي چې د محمد رسول په نوم دغه طالب کمانډان تیره شپه په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي امنیت، ملي پولیسو او د ملي اردو د سرتیرو لخوا په عملیاتو کې وژل شوی. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې محمد رسول د کندهار د څلورو شمالي ولسوالۍ لپاره د تیرو اتو کلونو راپدې خوا وسلوال فعالیت کاوه. د نوموړي په وینا په دغه عملیاتو کې څلور نور وسلوال وژل شوي او درې تنه ژوندي نیول شوي.
د وسلوالو طالبانو دغه کمانډان د کندهار د څلور شمالي ولسوالۍ لپاره د هغوی نظامي مسؤلو او تر څنګ یې د کندهار دغو څلور شمالي تر څنګ یې زابل اوروزګان هغه ولسوالۍ چې د کندهار سره سرحد لري دا یقینا وسلوالو
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په تیرو درو میاشتو کې لومړی ځل دی چې چارواکي د یو مهم طالب قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د امریکا د حکومت یو څارونکو اداره وایي چې د دې هیواد پاوس په افغانستان کې هغو درې څلوېښتو وګړو او کمپنیو ته چې د معلوماتو پر اساس د طالبانو او امریکایي ځواکونو د نورو دښمنو ډلو ملاتړ کوه د قراردادونو په ورکولو بندیز رد کړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د لوی څارونکو جان سوپ کو اداره یې سیګار وایي چې د پاوس د پریکړې اندېښنې ورته پیدا کړې دي. د رویټرز خبري اژانس په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات یې له فرشته جلال زی اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د لوی مفتش جان سوپ کو دفتر وایي چې پوځي چارواکو د دوی هغه سپارښتنې رد کړې چې هدف یې د القاعده شبکې وسلوالو طالبانو او د حقاني ډلې ته د امریکا د حکومت د قراردادونو د پیسو د ورسېدو مخنیوي کول وو. جان سوپ کو په افغانستان کې د خپل حکومت د بیا رغونې د مصارفو د څارنې په درې میاشتنۍ رپورټ کې لیکلي: زه له دې په شدت متاثر یم چې د امریکا پوځ په دې تروریستانو پسې ځي، حمله یې پرې کوي او حتی هغوی او ملاتړ کوي ان کې وژني. خود امریکا په حکومت کې یو شمېر کسان داسې فکر کوي چې د همدغو ترورستانو لاسته د حکومتي قراردادونو د ورتلو مخنیوي نشي کېدلی. د جان سوپ کو ادارې سیګار د امریکا پوځ د څلور دیرش قراردادیانو چې اکثری افغانان دي نمونه ور استولی وو ترڅو هغوی ته ورکړي قراردادونه لغو شي، خو د پوز لخوا د دوی دغه سپارښتنې رد شوې دي. سیګاردا سیاسنات او جزئیات هم پوز ته ورستولي وو چې له مخې ویل کېدل شي چې د افرادو او شرکتونو په افغانستان کې په روان تجدد کې شکلو ډلو ته مالی ملاتړ کړی دی. د امریکا د پوز یو ویان په دې اړه رویټرز اژانس ته ویلي چې د جان سوپ کو د ادارې لخوا دا راغونډ شوي معلومات د پټو سرچینو او د تجارت د ادارې په حواله وونو د دې لپاره یې کفایت نه کوي چې په رپورټ کې پر یادو شویو قراردادیانو بندیز ولګیږي یا هم دغه قراردادونه ورڅخه واخیستل شي. د امریکا د پوځ یو ویاند ماتیو بورکی د رویټرز اژانس ته ویلي د امریکا په پوځ کې د مالی درغلیو د څارنې ادارې تیر کال د هغوی درې څلوېښت سپارښتنې ترلاسه کړې په ارتباطي څېړنې وکړې، خو په رپورټ کې وړاندې شوي شواهد د دې لپاره کافي نه وو چې پر قراردادیانو شک وشي او یا هم د فدرالي حکومت د قراردادونو د سلب د قانون له مخې چلند ورسره وشي. د سیګار په رپورټ کې چې د امریکا پوځ ته یې سپارښتنې کړي د هیڅ یو وګړي یا شرکت نوم نه دی اخیستل شوی او نه یې هم دا څرګنده کړي چې دغه کسان او شرکتونه د څه شي قراردادیان دي. د سیګار چارواکي وایي چې څه باندې $1.5 میلیون په دې قراردادونو ګول شوی چې تر 80% زیاتی افغانانو او پاتې د سیمې نورو هیوادونو ته ورکړ شوی دی. په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو اندازه $100 میلیارډ ته رسیږي. د دغه پیسو زیاته برخه د افغان ځواکونو د روزنې لپاره مصرف شوی دی. د امریکا فدرالي ادارو د هیواد له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې په راتلونکي مالي کال کې چې په اکتوبر کې پیل کیږي څه باندې $1.5 میلیارډ د افغانستان د بیا رغونې لپاره تصویب کړي. د امریکا فدرالي قوانین د دې لپاره دي چې د وسلوالو ډلو لاس د امریکا د دفاع وزارت د قراردادونو د ورسېدو مخنیوي وکړي، خو د جان سوپ کو ادارې د اپریل په میاشت کې په رپورټ کې وویل چې د دغو قانون په عملي کولو او څارنې کې ضعف دا ویره پیدا کړي چې میلیونونه ډالر د ضایع کېدو له خطر سره مخامخ دي. دغه رپورټ وویل چې حتی دا پیسې کېدای شي چې هغو وسلوالو ډلو ته ورسېږي چې په افغانستان کې د امریکایانو ژوند ته ګواښ پېښوي. په افغانستان کې د بیا رغونې د چارو سرمفتش جان سوپ کو دفتر روانونی په خپل رپورټ کې وویل چې د دې هیواد کانګرس شاید بارنوي چارو وزارت او د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د ادارې یو اس ایډ قراردادونه هم د فدرالي ادارې د دغه قوانینو په چوکاټ کې شامل کړي. جان سوپ کو چې له تیر وکال راهیسې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو سرمفتش مخرج شوی له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو په اړه ډیر خوشبین نه دی. هغه د فبروري په میاشت کې وویل چې په افغانستان کې موجود اداري فساد او په دې هیواد کې د پروژو د عملي کولو لپاره د ظرفیت د نشتوالي په خاطر باید امریکا له دې هیواد سره پر خپلو مرستو له سره غور وکړي.
افغان چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې تاجکستان ته ترکمنستان د اورګاډي پټلۍ د شیرخان بندر له لارې نه تیریږي. د فوادامي وزیر نجیب الله اوشن د سه شنبې په ورځ ویل چې دا پټلۍ په موقت ډول د بلخ له کلدار ولسوالۍ څخه تاجکستان د ځکه غزيږي چې دا لاره لنډه ده. د ویل کله چې د شیرخان بندر له لارې د ترکمنستان د اورګاډي پټلۍ پروژه بشپړه شوه، دا موقته پروژه به بیرته له منځه لاړه شي. په عین حال کې د افغانستان د شمال ختیځ ولایتونو سیمې چارواکي او قومي مشران ټینګار کوي چې دا پروژه باید هرومرو د شیرخان بندر للارے عمل شي. جزئیات لا نسیم شفق سخورو.
فوایدامی وزارت تایید کړه چې د شیرخان بندر للارے تاجکستان ته تا د ترکمنستان د اورګاډي پټلۍ د غزولو د پروژې تر بشپړي دو پوري په پام کې دا چې د اورګاډي یو موقته پټلۍ د بلخ للارے تاجکستان ته تا وغزول شي. د فوایدامی وزیر نجیب الله اوژن سرګنده کړه چې د شیرخان بندر للارے د دې پروژې عملی کول ډیر وخت او ډیرو مالی امکاناتو ته اړتیا لري. د ویل همدې عمله داسې نظر شته چې د بلخ له کلدار ولسوالۍ څخه د اورګاډي یو موقته پټلۍ تاجکستان ته وغځول شي، او کله چې اصلي پروژه بشپړه شوه د موقتی پټلۍ بیرته غیر فعال شي. د فوایدامي وزیر د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې د اورګاډي د موقتی پټلۍ د ازبکستان له لارې تاجکستان ته غځول کیږي.
د دولت پلان او پالیسی کې په دې اړه هیڅ بدلون نه دی راغلی. موږ د شیرخان بندر له لارې له تاجکستان سره وصل کیږو، خو یوازې د دې لپاره چې دولت ته اضافي عاید کیږي موږ په بیړني ډول لاندې لارې ته اړتیا لرو. د دې لارې وړاندیز شوی، تاسو پوهیږئ چې دا لاره شاوخوا 50-60 کیلومتره ده، خو د شیرخان بندر لاره څه باندې 3 یا 3.5 کیلومتره ده.
ښاغلی اوژن وویل چې د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د دې پروژې تړون داسې لاسلیک شوی چې د اورګاډي پټلۍ باید د شیرخان بندر له لارې تاجکستان ته ورسول شي. تاجکستان ته تا د افغانستان له لارې د ترکمنستان د اورګاډي پټلۍ د غزولو تړون د روان لمریز کال په سر کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ترکمنستان په اتامورات سیمه کې لاسلیک شو. د دې تړون پر اساس به د اورګاډي د پټلۍ نږدې 400 کیلومتره د افغانستان په شمال کې غزول کیږي، او دا هیواد به له منځنۍ آسیا او حتی اروپا سره وصل شي. په عین حال کې د افغانستان د شمال ختیځو 4 ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بغلان سیمیز چارواکي او قومي مشران ټینګار کوي چې دا پروژه باید له لومړني تړون سره سم د کندوز د شیرخان بندر له لارې عملي شي. د کندوز والی محمد انور جگدلک د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شمال ختیځو 4 ولایتونو چارواکي او قومي مخاور په دې اړه د خبرو لپاره هم د اوس په کابل کې دي.
تیر سی چین و منزنی آسیا و دا پاکستان و دا همسایگان و سر ایران و دیو سر واصل که آقا اعتبار دا شیرخان بندر لمن بیایید دا پروگرام رئیس هر جمهور سمون خپل عریضه ورس و اوتوبای صدا خلاف به متوازن انکشاف ده.
د فوایدامي وزارت چارواکي وایي چې د دې پروژې د تطبیق لپاره آسیایي بانک د 3.5 میلیونه ډالرو د ورکړې لفظي ژمنه کړې، او له عملي کېدو سره به افغانستان له ایران او په دې مسیر کې له نورو سوداګریزو بندرونو سره هم وصل شي. تر دې پخوا په 2011 میلادي کال کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ هم په بلخ کې د 15 کیلومتره په اوږدوالي د اورګاډي پټلۍ جوړه او د مهال ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. اقتصادي سیډونکي د افغانستان له لارې تاجکستان ته د ترکمنستان د اورګاډي پټلۍ پر غزولو ټینګار کوي، او وایي په داسې حال کې چې افغانستان له بهر سره لار نه لري نو دا له اقتصادي پلوه ورته ډیره مهمه ده چې له سیمې او نړۍ سره د اورګاډي پټلۍ له لارې وصل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې سخته ګرمۍ او روژه کې برېښنا نشته او له عملی خلک ستونزو سره مخ دي. خلک وایي زورواکو ته تر 3 ساعته برق موجود دی، خو غریبان له ګرمۍ وسوځېدل. په دې اړه روح الله انوري رپورټ لري.
د کونړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکو شکایت کوي چې د روژې مبارکې میشت او د پشکال په ګرمۍ کې د برق له نعمته بې برخې دي.
ازمانو مې لیاست دم کلی اوسیدونکو یم. برق په دم کلی کې بيخښتنه
نعمت لا ده، او د ډېر وخت کې چې موږ برق ډول پستر ګلی دلې نه دی برق چی شه دی
دوی وای دولتي چارواکي او زورواکي چلی رښتا ته برېخنه لري خو غریب خلک له ګرمۍ وسوځیدل
هغه چې کوم برق دستګاه هغه دولتي زین ته زورواکو او چارواکو ته برق ورکړي عام خلکو ته کلیوالو ته یا خاریان ته څوک برق نه ورکړي ورو خلک د ګرمۍ نه مړو شاقه روزه ده برق پیخي په چلی رښتا کې یو سکند هم نه راځي
برق چې په دولتي ادارو په دغه کې د منګ غریبانو خو منګ یو وخت کې برق نه نو ماشومان گرمی سر ٹول ماش ادا مات
نہ سدا آباد پخار گوٹی کی دخیاتی دکان لری د خپل وران شوی جرنیٹر سره ولاړ دی وای چور زکیږي چې برقی پستر گون دلی دل خلکو ورته د اختر جامع د گنڈلو لپاره ورکړي لس دولس خیاتانی په دکان کې ناستی خو برق نه لري
دا برق داسې ستونزه ده چې بس خپل هر څه یې نو سار راغلی او برق کټ دی او بل جنریټر کې لګیو دا خولی رمانه رواني دي تر اوسه پورې نه برق وسیټ شو دا لس پنځل لس کار دی حکومت وشو دا غدی او دا یو برق راړي سیټ نو کو دا خو بس دا جنریټر سار سٹارټ کو دا ما خام پورې دا دولس دیر لس او یو نیم زرو پورې ځل نه شي دا که چانه څلور سو روپۍ دی تاسو یو تار په ولګو 500 روپۍ په یو تار دی او تاسو څلور سو روپۍ لا زیاتې دي اغه لدی دا ګوري نه چې دا سار نه جنریټر سٹارټ دا ما خام پورې
رحمت الله به د برقی سامان الاتو مستری دی وای د برق نشټوالي لامل غنو ستونزو سر لاس او گریوان دی
او برق دوم رستم را دستم را چې د حد نه زیاته تقریبا 10 کال د حکومت شو جوړ شو او یو د کونړ برق جوړ نشو مې حیران پدې شي پیسې نشته چې د خلک ته توجه نه کوي
د اوبو برېښنا رئیس انجنیر عبد الله ولی دا منی چې اکثره خاریان برېښنا نه لري او وایي چې د برېښنا په خوانی فابریکا زړه شوی څو ځلې د ترمیم هڅې وکړي خو تر اوسه په سم توګه نه ده جوړ شوی چې دومره برق تولید کړي چې د خلکو ستونزه پرې هواره شي
فابریکه خو تاسو بهتر مونږ چې ډېر کم ظرفیت لري او تاسو بهتر مونږ چې خار وسط پیدا کړي او دولتي د ورځې شي دغه فابریکه د پیلند د خلکو تقاضا پوره کولای نشي تقاضا زیاته ده او تولید کم نه مالدار خلکو شکایت مو
هغه وای دوی سره د اوبو برېښنا د وزیر لخوا د فابریکې د اساسي ترمیم اجمنه شوی و خو تر دې دمه د عملی کار پیل کېدو کوم څرک نه دی لګیدلې
نو وعده ما کوي مګم اوس پر عملان کوي چې اقدام په دې مورد کې نشي موږ تاسو ټول ته بهتر معلومات چې موږ په کرات مراته د مسله د وزارت او ټول مغه سره مطرح کړی موږ عملی اقدام پیندې شو
د کونړ والی شجاع الملک جلاله خان وای د برېښنا د فابریکې ترمیمول او د مناګي په بند کار پیل کولې د کاري لومړیتوبونو څخه دي
ما ته غوښتل چې لګیدل ده لیکن د دم کلی یا په کیراله کې یو زنانه چې کور کې خپل بچو له ډوډۍ په خپل بچو ساتي هغه ذات په بوز وي نو په دغه د برق په پروژه باندې موږ هغه سره ډېره خبرې وکړلې
خلک وای کونړ د هیواد له هغو ولایتونو څخه دی چې پریمانه اوبه لري خو په افغانستان کې تر اوسه داسې حکومت منځته نه دی راغلی چې له یادو اوبو ګټه پورته کړي او هیواد پرې روښانه کړي
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشټن د مصر له لرې کړې شوې جمهور رئیس محمد مرسی سره دوه ساعته خبرې وکړلې اشټن د دوشنبې په شپه د مصر په یو پوځي هلیکوپټر کې نامعلوم ځای ته چې مرسی پکې ساتل شوی ورغله او له هغه سره یې وکتل د اشټن ویاندې مایا کوچیانیچ نن د ټویټر له لارې وویل مرسی او اشټن ژورې او پراخې خبرې کړې دي نیم ساعت مخکې بیا کاترین اشټن په قاهره کې خبریالانو ته څرګندونه وکړې او ویل چې دا د مصریانو مسؤلیت دی چې په خپلو کې اختلافات ختم کړي او د روان بحران لپاره یو پراخه او مشترکه د حل لار غوره کړي نو موړي ویل په دې اړه چې له محمد مرسی سره په څه خبرې کړي او هغه ورته څه ویل دي څه ونه ویل کاترین اشټن ویل توتري خوایو له بایت بنشي او د هغې په ونه سولې زی مظاهره د مصریانو حق ده نو موړي د پاوس لخوا په زور له واک څخه د محمد مرسی په لری کولو انتقاد هم کړي هغه ویل له مرسی سره په کتره کې ورته معلومه شو چې نو موړي له اسانتي او برخمند تلویزیون ورته یې او د غراس ورسمانه هم تعقیبوي خدا چې دے او مرسی چیرته کترین کړي په دې اړه کترین اشټن څونه ویل
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته را استولې دي
یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی ذکر کړی له ننګرهار څخه په خپل اس ام اس کې پوښتنه کړې ده چې ولې افغان امنیتي ځواکونو په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد خپل عملیات درولې دي سلیمان سیدی له کونړ څخه په خپل پیغام کې وی پاکستان ته د ولسمشر کرزی سفر د وخت ځای کول دي. ولسمشر کرزی احساساتي سړی دی او د پاکستان په درواغو نه پوهیږي. دغه راز یو بل اوریدونکي له تخار څخه لیکلی دی چې کچیرته بهرنیان له افغانستان څخه وځي نو اداري فساد به هم ورسره ختم شي. یو بل اوریدونکي له قندوز څخه په خپل اس ام اس کې لیکلی دی چې په قندوز کې اکثره زورواکي په کمزورو ظلم کوي. دوستانو اکثرو خپل پیغامونو او اس ام اسونو کې خپل نمونه او یا هم له کوم ځای اس ام اسونه راستول دي نه دي ذکر کړي. موږ هیله کوو چې اوریدونکي په خپل اس ام اس کې خپل نوم او دغه راز له کوم ځای استوي د هغې ځای نوم هم په واضح ډول ولیکي ترڅو د هغوی پیغامونه ثبت او دوستانو سره شریک کړی شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه اوریدلو بل میدان ورزشی خبرونه او کور کله. خو اوس دوه نیمه بجې دی ل جناخه الکوزی څخه به د مهمو خبرونو لنډی سوورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي ارګانونو دوی ته ویلي چې د رای ورکولو د 295 مرکزونو امنیت نشي نیولی. د دې کمیسیون د دارالانشأ مشر ضیاءالحق وایي چې دا مرکزونه په هغو ولایتونو کې دي چې هلته وسلوال مخالفان ډېر فعالیت لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په تازه پوځي عملیاتو کې 500 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي چې یو شمېر بحرینیان هم پکې شامل دي. دوی وایي په وژل شوو کسانو کې د چچن، ازبکستان، پاکستان اتباع او عربان هم شامل دي. د کونړ ولایت امنیتي مسؤلان وایي چې د ترافیک ځواکونو په بمبارۍ کې تیر مازیګر شپږ تنه پاکستاني طالبان وژل شوي. طالبانو د پاکستان په شمال لویدیځ ډیر اسماعیل خان خارګوډي کې په یو زندان باندې تنظیم شوې حمله کړې او راپورونه وایي چې له 250 څخه زیات بندیان آزاد کړي دي. پاکستاني وکیلان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشټن د مصر له لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي سره دوه ساعته خبرې وکړې. د اسرائیل او فلسطینیانو مرکچیانو له دریو کالو ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره مستقیمي خبرې پیل کړي. او د قرغزستان یوې محکمې د بشکک پخوانی ښاروال ناریمان تولیف د اداري فساد په تور مجرم وپیژند او په 11 کاله باندې محکوم کړ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام خدرم نو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. خدرم نو اوریدونکو لکه څنګه چې خبري استه د افغانستان د سنوکر ملي لوبغاړي صالح محمد محمدي څو وخت مخکې د آسیا له اولمپیاي لوبو څخه د افغانستان لپاره د برونزو میډال وګاټه. دا چې دغه میډال څنګه ګټلې او راتلونکي لوبي بل چا سره وي صالح محمد محمدي په دغه پروګرام کې ملما دی له دوی سره ځانګړي خبري ولرو. خو تر هر څه د مخې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره ورو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سشنبه پورز نمیبیا ته ولاړ. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو د روژې تر شلمې پورې خپل تمرینونه جاری وساتل او د سشنبه پورز د نمیبیا سفر پیل کړی دی. تمه د افغان ټیم خپل لومړی لوبه راتلونکي یک شنبه په یوې څلور ورځنۍ لوبه پیل کړي. افغان ټیم په نمیبیا کې د کرکټ نړیوال شورا په اتلانو لیګ کې برخه واخلي او له هغې وروسته به د آسیایي شورا په ایمرجنګ کپ کې چې په سنگاپور کې پیلېږي هم لوبه وکړي. د افغانستان د رسنیو په فوټسال سیالیو کې د یک چینل او تلو ټریول ایجنسی لومړی نیمه پایلو به تلار پیدا کړه. د افغانستان د فوټسال کمیټې رئیس دین محمد صافی ازادي رډیو ته ویل د یک چینل 3.2 تلو ټلویزیون ته ماته ورکړه او نګا ټلویزیون 4.2 ل تلو ټریول ایجنسی نه ماته وخړه. دا سیالي د یو لس رسنیو او درې نورو لوبډلو ترمنځ د افغانستان په امریکایي پانتون کې پیل شوې چې اونې نور هم دوام کوي. د افغانستان د فوټبال شپږ کلنو ځوانان د آسیا په څلور غوره ټیمونو کې شامل شول. د افغانستان د فوټبال د ځوانانو کمیټې رئیس علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل که هم افغانستان په نیمه پایلو کې له هند څخه څلور درې ماته وخوړه خو په څلور غوره ټیمونو کې پاتې دي. هند او کوربا نیپال په دې سلیو کې پایلو بیته وتل. او په نړیوالو کرکټ لوبو کې همدا چې پاکستان د ویست انډیز په وړاندې شل اوره لوبو ټورنمنت هم وګاټه. د کرکټ فوی پانل مخې روسل هغه چې ویست انډیز د پاکستان په وړاندې په یو ورځنۍ لوبو کې ماته وخوړه د یک شنبه په شپه خپل دویمه یو ورستۍ شل اوره لوبه هم په دغه ټیم بایلوده. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل را بشو د خپل پروګرام اصلي برخه ته. لکه څنګه چې ویل د افغانستان د سنوکر ملي لوبغاړی صالح محمد محمدي زموږ میلمه دی. ښاغلی صالح د آسیا په اولمپیایي لوبو کې مو څومره سیالۍ وکړې څومره مسابقې مو وکړې چې بالاخره د برونزو میډال مو واخیسته؟
تقریبا زموږ مسابقې 15 مسابقې وو که څلور ما وګټو. تقریبا چائنا تایپے نہ ما اگٹو کوریا نہ میں اگٹو یا چائنا سر راو کما متاسفانہ اگا میچ ما اوبال شو کما برونز میں واغ شو دریم شو بیام دیر خوشحالم بیام تبریکی ویم خپل وطن داران تا خپل دوستان تا.
پا اولمپیای لوبو کی دیدگ لوبو ساتھ حد سنگا و ساتھ حد مسابقات سنگا و جمان تا سو سمر مسابقی وگا تلی جمان یعنی چو لوبی مو کرلیال تا؟
جمان ما تقریبا سلور مسابقی میں اگٹو دا مسابق هر سالور کال بات کیگی نو اگر دیر سخت مسابقه دی دا ندی که دیر آسان مسابقه ای نو هر مسابقه دیر آگا دیر یعنی محنت غواړي زحمت تلاش غواړي که څنګه لوبه کې او څومره تاسو آمادگی دی مسابقه دپاره واغېسته نو مونږ خو خپل زحمتونه دیر کړي تقریبا تر سلور میاش مخکې مونږ هغه کې مونږ ځان ته کرنتین کړی که بس
مننه استاد دغه لوبې چې کومې وشوې په کوریا کې نوچین ښار کې کوم حریف مو ډېر سخته لوبه درسره وکړله او بالاخره دغه وروستۍ لوبه فاینل سیمی فاینل لوبه چې تاسو بخت کړل لکه له دې مخکې هم کومه سخته لوبه تاسو تېره کړل چې بیا راغلی؟
نه زمونږ خو مسابقه ټول سخت وو.
یعنی هغه لوبه چې واقعا تاسو تر تاثیر لاندې راغلی یاستئ او ډېره درته سخته تمامه شوې چې هغه لوبه ته وکړي؟
هغه صرف ما کوارټر فاینل کې ما ورسېدو اتوم کې هغې انډیا وو ډېر ټف او ډېر خطرناک پلیر وو هغې سره ما مطلب دا وو کنه که لږ اگر مونږ غلطي وکړو کنه بیا غلطي گنجایش نشته که بېرته راځو. هغه میچ ډېر زیات ګران وو ډېر سخت وو ما دپاره نو بس بیا ما دعاګانو وکړو خپل محنت جاری میں واکو وکو نو بیا دیر میں زیاد کوشش وکو که بیا آغا نتائج ما زان دا پارا واقشتو.
پا آسیا کی آغا ستاسو بریک یا آغا کم دیر امتیازونه چی تاسو پا یو لوبا کی اخیستی دی آغا سمر دی او بالاخره پا جهان کی دا غا ریکارد سمر دی ستاسو؟
دیر خواه سوال وکو که دا تول ایشیا تقریبا اتاویش کالوشو یا اوس چا ندی وحالی یا سلو وصلوی دا تول دا د سنوکر یو ریکارډ دی اتویش کالو شو که دا سوگ نده والی دا از ما ریکارډ دی
دیرخه. یعنی دا ستاسو ریکارډ چې اوسلو وسلو کنو والی
برقرار دی از ما ریکارډ
دیرخه.
پا جان که از ما یو بل ریکارډ دی دا مطلب دیر پا زر یعنی تیسترین لو با ما اوکو پا دو منیت او یو ویش سیکنڈ که ما تقریبا 15 یا ما آغاز ما ریکارد دی دا تول پروفیشنل بازی کنان که آغی که تول یعنی عرفایان دی بازی کنان پروفیشنلان دی نو آغی که از ما یو ریکارد دی.
استاد راتلون که سیالی با چیر تاوی آینده که چیر تا پلانون لره چه مسابقی او که او بالاخره دا آینده پلانون پاڑا مکرتو وی
از ما وست یو پلان دی از ما دا بیرین سر از ما یو کانترکت کیگی که دیشز آلتا لارشم
بحرین منظور ما
بحرین آو ملک عربی ملک دی نو بس مجبوری نواجانا مونگ آلتا زو سخت کانترکت کی که رازه زمونگ تیم ملی تا تمرین ورکا از کوچ یا
کوچ پی حساب آلتا تاسو ورزی
کوچ حساب که مونگ تا کانترکت کن ورسارا.
لدی مخ که هم تاسو دا پاکستان سر لو بکردی دی دا پاکستان ملی پلیار وی حال تا مکم کم ریکاردون اخیستی دی هاگوی لپارا
اغیو دا پارا پاکستان دا پارا خو ما تقریبا
جمان که وی دستیم
جمان دیر زیاد دی خو شماره ولی نشم نو کم کم یاد دی اغیر تاتو وایم کنه اغیر که ما تقریبا شپک سیمی فاینل ما کری ایشین که دو ایشین گیم که ما برونز راوال پاکستان دا پارا او دو مرتبه سیمی فاینل ول چمپینشپ که ما راوال
جهانی لوبی
جهانی دا پارا 2003 که نو باقی نور زیاد مدالون می راوال پاکستان دا پارا نو پا پاکستان که ما تقریبا 15 سکال یا 18 سکال ما ارتوائم که ما همیشه یا دو از ما رنکینگ و سیستم کنه نوز ما یا یو یا دوه ماکیدو دینن برنه.
بله ښاغلی محمدی، غواړی چې د افغانستان د سنوکر فدراسیون څه وکړي، اولمپیک څه وکړي، د دغې لوبې د پایښت لپاره او د دغې لوبې د ثبات لپاره او دا لوبه نوره هم د خلکو ترمنځ، د ځوانانو ترمنځ نوره هم ترویج شي. ستاسو وړاندیز څه دی؟ ستاسو پیشنهاد څه دی د اولمپیک او د سنوکر فدراسیون لپاره؟
پیشنهاد دا دی که لږ مسابقه زیات شي، سپانسر راولي، او سپانسر نه بغیر صرف فدراسیون سے نور نشی کولے، ولی که دا سپانسر راشی نو دا خلق هم پدی که لکه یعنی دا سوائم که علاقه مندان زیاد شی، نو جوانان دیر آغا دیر خوخ کی یه دیگیم که دیر مطلب شوق سر لوبه کی، نو جوانان هم دست دی، نو تولمنتون کم دی، نو مونگ خواهش دادی کنه که مسابقه نه زیاد شي، تورنمنتون نه زیاد شي، او سپانسر راشي که سپانسر راشي او دا گیم نورم ترقی کی، او ځوانان ټول براشي، نوجوانان هم براشي، او اوس هم ډیر زیات استعداد مونږ سره ډیر زیات پراته دي، زمونږ ټیم ملي کې ډیر زیات استعدادونه دي، نو بس دا دی کنه که لږ مسابقه کمی کنه نو هغې نه وجه لږ گیم لږ وروسته پاتې کیږي. ټیبل مونږ سره سټنډرډ ټیبل نشته که مونږ سټنډرډ ټیبل باندې مونږ خپل تمرینات وکړو، نو بس باقی شی نه زیات شی دی کنه. مطلب که افغانستان خو بیا هم داسې کنه که اقتصادي لږ ضعیفه ده یا کمزوره ده، نو بیا هم المپیک هم خپل کوشش کی کنه، فدراسیون هم اوس پورې کوشش کی که مطلب نور هم ښه شي، لیکن آهسته آهسته انشاءالله به ښه کیږي.
که سمه ده، بس په دې هیله باندې چې تل د افغانستان لپاره ریکارډونه ولرئ او مډالونه راوړئ. ښاغلی محمدي، ډیره مننه کوم له تاسو نه.
ډیره زیات تشکر.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سنوکر د ملي اتل صالح محمد محمدي خبري مو اوریدلې. په همدې سره زموږ پروګرام هم پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانګزای په پاک او بخونکي خدای سپارم.
جوڑون کے فرشتہ مرسل،
درنو اردن کو سلامونه می اومنی. ولی زنی کسان خپل نظافت په پام کې نه نیسی.
جراب ډیر سخت وی کو، دا مې تحمل نشو کولای، چون لمشر سړی مو غته ویلې هم نشو. باور وکړه چې ډیر لري نه بد بی احساس یې ده.
کچیرې د څښلو اوبه ډیرې مصرف شي، اسراف پکې وشي څه زیان لري؟
پاغه صاف او پاک اوبه باندې پاغه باندې او پاشي هم کوي، هغه نل دغه سي خلاصې اوبه روانې.
په وروستیو ژبو کې تمثیلي روټام چمتو شوې، زما فرشتې مرسل ملتیا وکړئ. قدرمنو دوستانو، پاکي او نظافت د ایمان جز دی. که غواړئ چې روغ رمټ اوسئ، نو د ځان او د چاپیریال د پاکۍ خیال وساتئ. پاکي او سترګي د انسان ښکلا زیاتوي او د نورو خلکو زړونو ته ورنږدې کوي. خو برعکس، خیرن کالي، رسېدلي نوکان او ناپاکه سر او صورت مو له ډلې نه بیلوي او د هر چا د کرکې سبب کیږو. نو ځکه پکار ده چې هر وخت په تېره د روژې په مبارکه میاشت کې خپل نظافت ډېر پام وکړو. په پیل کې له څو تنو څخه ورو چې ولې ناپاک وي او دا کار څنګه ده؟
نوم ملک خمار ده. شمپو قیمت ده، من غریب خلکی، صابون دب قیمت ده، همدغه سی بعضی خیرن ګرځي وروره بیا وسی دي. پاکی خو ښه شی ده، انسان وجود پاکی دولی مرداری خو ښه نه ده کنه.
زون داسې وایي چې سم لیونی له ځان څخه جوړ کړي، بیرته په یوه روان یو چپه ګردن قاد و پایڅه جګه او ټیټه، داسې یو حالات ځان ته ونیسي چې بېخي د روژې مون بد کي او د نظافت خو یوارې بد کي.
په تراو کې کله نا کله بعض خلک ستا چې نظافت نه مراتی، د وجود نه زشت بوی ځي، خوله یې را روانه وي. طبعا خبره ده چې ټول خلک په زیت کېږي.
ما هم داسې څه لیدلي هم دي ځینې خلک دي چې بیخي دا نوکانې دومره لوی لوی شوي یا تعجیب کوي هم نه که نه د یو چا لیدو ته تللو د هغې دا جرا به ډېر سخت وي کو دې ځن کېنسیدم دا مې تحمل نه شو کړی چون له مشر سړی م هغه ته مې ویلی هم نه شو بیا زه راووتلم باور وکړه چې ډېر لرې نه بد بوی احساسېده
د کابل سن کې وګي بیا د نمنه چې خواري او غریبي د لامل شوي چې ځینې کسان خیرن وګرځي هغه وایي صابون او شامپو دومره قیمته نه دي چې څوک یې ونه شي اخیستلی او به هم بی بی دي
کله چې څنګه ته کینی یا مثلا موټر کې وي کور ته ورشي یا مثلا نور ځایونو کې ورسره مخامخ شي نظافت بالکل درست نه وي که چیرې نظافت دوی پاک وي ان شاء الله چې دوی غل منځو په سبتو کې قبل کې بل دا چې د څنګه یا شاوخوا خلک بین هم مازیت وازر کېږي هر څه پرېمانه دي پیدا کېږي کورونو کې کېدای شي چې دوی خپل نظافت پاکړي خصوصا هغه کسان چې بیرون لکور نوځي باید ډیره توجه وکړي که چېرې زموږ لباس پاک وي خپل ځان مو پاک وي سر مو په هفته کې درې ځلې څلور ځلې پریولی وي انشاءالله چې لمونه به څوک لري هم نه کینی یا مثلا لري تو به نه غوره کوي بل به دا وي چې انسان به ډېر پاکیزه ښکاري ډېر به ښکلی ښکاري
د پاکۍ په پام کې نه نیول نه یوازې دا چې په خپله شخص ته تاوان رسوي بلکې شاوخوا ناست ټول کسان په تکلیف کوي د وردګو اوسېدونکي عادله وایي هغه کسان چې ځان پاک نه ساتي ډېره کرکه ورنه کیږي
روزمره باید ځان پرېمینځو خپل جامې باید بدلې کړو بس قسم ته د خدای هدایت وکړي پښې یو رقم بوی کوي چې ټول فضا خرابوي ګرمي بې حده ده باید روزمره سړی باید ځان پرېمینځي او باید دغه غریب خدای کړي د خیرن چا کړي صفایي نمینځي مقصد وپې تېروي باید صفایي پرېمینځي او لیف صابون ونیسي تخته تخته یو مري نو دا هیله د ټولو نه موږ کوو چې توجه وکړي
ځینې نارینه چې جماعت ته د لمانځه لپاره هم ځي دومره خیرن وي چې له بدبویۍ نه یې څوک څنګ ته لمونځ نه شي کوی د لغمان اوسېدونکی حلیم له دې خبرې سره د ځینو نورو هیوادونو د مسلمانانو په هکله هم وایي چې هغوی جماعت څومره پاک ورځي
پرمختللو هیوادونو کې ځینې مسلمانان چې هلته اوسېږي هغې هغه ادب د جوماتونو د راتګ یا مثلا په صفونو کې درېدل ډېر ښه مراتوي په چین کې مثلا په ارومچي کې ځینې مسلمانان چې دي چې هغې واقعا هغه ادب د لمانځه ډېر ښه مراتوي تاسو باور وکړئ هلته چې مسلمانان راځي کله چې جومات ته دننه کیږي نو هغه یو قسم مخصوص جرابې دي چې هغه خپل جرابې باسي او هغه مخصوص جرابې دي چې بدبوی لمنځه وړي مخصوص مواد په وهلي دي جومات ته دننه کیږي بعد جومات نه چیزی دغه جرابې باسي بیا خپل جرابې بیرته اغوندي او زما هم غوښتنه له ټولو خلکو نه ده خصوصا د افغانستان اسلامي امت نه چې نظافت پاکي چې د ایمان جز ده دې ته ډیر زیات پاملرنه وکړي
ګرشن کې محمد نسیم وایي چې پاکي او نظافت د منزل شرایطو څخه یو شرط دی نو که چیرې پاک ونه وسو المنز به موږ څنګه قبول شي
حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دای سوای ال نظافت او شطر المن ال ایمان نظافت جز دی ایمان دی هر مسلمان دی هر وخت نظافت ساتنه باندې امر سوای دی نو د درست وظیفه ده چې په خپل کور کې مت تبلیغ وکي بیرونم تبلیغ وکي نظافت جامون نه ولې تر ځان مینځل او تر بل خصوص پر روزه کې چې مونږ وایي سړای چې مسلمانی مونږ کوي هلته ګوره شروع د مانځه دي چې باید جامع پاکي ځان پاکي جای پاکي نور زیات شرطونه لري نو په دې حساس باندې باید مونږ نظافت په هر مرحله کې مراعات وکړو که چېرته مونږ نظافت مراعت نه کړو حتما په مریضي باندې به هم دچار یو لکه د نوکانو اخیستل اودس کول د ورځې یو وارې یا حداقل ځان مینځل که عوام ګرمه ده کله چې جمعه ته ځم مثلا د پیازو د وګ نه خوړل صدا سبب د آزار او اذیت د نورو خلکو ګرځي د ورس وخل د غاښو مینځل د لباس تبدیلول اغوستل تدرس په نظر کې نیسم په هر وخت کې نیسم بل خصوص په روزه کې زیاتره لپاره د دې چې تراوی مانځه ته ځي باید څنګه کې د څوک آزار او اذیت
منوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com درن
ګران اوریدونکو، کله به خو پاکي او سترګي په اوبو سره کېږي، له بله پلوه اوبه حیاتي ماده ده. نو ځکه بې له اوبو څخه ژوند ناممکن دی. خو کاش چې ټول خلک په دې پوهېدلی، پاکې د څښلو اوبه ډېرې او بې ځایه نه مصرفولی. دا چې ولې ځینې کسان له رڼو خوږو اوبو سره بې پروایي کوي، د څو تنو نظرونه به واورو.
پاکې اوبه بې ځایه مصرفوي. مثال موټر اولې کور مخکې لري، کور کې نل ده، پایپ سره وباسي، له دې نه چې یو سطل به مصرف شي، هغه لس سطل اوبه به مصرفوي. خپل کور کې شخصا غټې بوشکې په تشناب کې ښي دي، پایپ نل کې بندي، هلته ورځي، هغه بوشکې په تشناب کې به ډکوي، بې ځایه مصرف نه کوو.
پیغمبر السلام علیکم، تاسو په سین کې یا په دریاب کې مولاړې لوبو سره اسراف مکو. اسراف بیخی په اسلام کې ناروا دغه که هر شي سره وي. نو هلته به قدر درس دی اوبو چې اوبو نه وي او ته تګی وي، داسې خلک دي په کور مخ کې د دولتي بمبې وي، هغه راځي خلاصې پرېږدي دی د خپل لوښی ډکی اتې ورنځي.
اوباشی سے کی امسے اوباشی او کما سنل پری دی امسے او بت روانی یا مثال لیک وی ہم ہم سے اوپر روانی جس نے ونہ کے مثال بوش کمو نل دی ہوتا سلاٹ یا کوٹا کی تل زند کی نی اگت کی نی خصوصا کابل خار کی دتر شو بو دیر زیات دی نسبت خو گو بوتا نو دوی سر بس تیا تو سی
باز خګی په ماشومان باندې اوبر اوړي یو سطل به پکاري دی دو سطل نور ځای کې دغه سي اضافه دي. مثلا باز کورو کې د خځه کاسین دي شروع کې دینځل تک نل چلانه کې ترڅو چې صافي کوي جمعوي یا شی پر ځای کوي هغه نل دغه سي خلاصې اوبر رواني. یا مثلا باز کورو کې فرشوي او داشیا ټکی هم د سي به ځای ډیر اوبر استفاده کوي.
دیر کورنۍ د مسولیت دی چې ماشومان دی اوبو په قدر پوکړي، بیا غوی هم له اوبو سره اسراف نه کوي. د کونړ اوسېدونکی میاجان وایي چې دای تل ښځو او ماشومان ته وایي چې اوبو سره ډېر احتیاط کوي، خو بیا هم ویني چې بې ځایه مصرفوي.
بعضې ځایونو کې ماشومانې اسې چټي بمبه وهي، ګرځې 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 اوبه چټي رواني، ښه کار نه ده. زمونږ په خپل کور کې کویا ده، ګیلاس ډکې نور بمبه همداسې خوشې سي، هغه اوبه چې لاندې په ځمکه باندې توی سي هغې نه کثافات میشي، مرضونه هم ترنه پیدا کېږي او اوبه هم چټي مصرفېږي. هغه بس ډیګۍ مونږ ډکوو که نه، ډیګۍ ډکه کړو لاندې زنانه چې لوښي موښي اشپزخانه کې ومیندي چېو کې هغه اوبه چټي رواني. په انسانیت کې دغه یو فریضه ده د ټولو چې د بې ځایه مصرفونو یا د بې ځایه لګښتونو که اوبه وي که هر شی وي د دې مخنیوی پکار ده. دا خو ذمهواري په سړو ورځي ښځې که لارې په کورو کې ناستې دي، هغوی د بل نه څه خبرې دي او د بل نه څه خبرې دي. خو هغه پښتو کې یو متل ده، وتري به لالا وهي، مړی به اودلا وهي. ما خپله ښځو ته دغسې ویلي دي چې تاسې دغه د بمبې اوبه چې خپل حاجت هم رفکوو بندوئ، نور د هغوی خپل انسانیت ته که زمونږ خبر په ځان تطبیقی کې نه تطبیقی کوم چې زمونږ پورې مربوط هغه خبرې هم ورته کړي.
د پوهان رزقي نړیوال په باور کې له اوبو سره هم داسې بېغوري وشي، له حده ډېرې مصرف شي، څو کاله وروسته به په ټول هېواد کې د څښلو پاکې اوبه ونه لرو.
اوبه ژوند دی. ټول شیان چې په دنیا کې ژوندي دي د اوبو په برکت باندې ژوندي دي. بنان اوبه هغه نعمت دی چې هیڅ ساری نه لري. په ژوندیو شیانو باندې ژوندی شی تنها انسان نه دی، ژوندی شی نبات هم دی، ډېر شیونه نور هم ژوندي شیونه دي. نو بنان د دې نعمت په مقابل کې باید انسان څه وکړي؟ له بلې خوا نه اسراف کول زموږ د شرع د نگانه دا ناروا دی. بنان په هر څه کې اعتدال ضروري دی. هغه اوبه چې نن سبا په کابل کې دي هغه اوبو سره تفاوت لري چې د مخه وي، د مخه په حساب باندې پاکې اوبه وي. مثلا د پغمان د ورو اوبه وي، د کابل د سیند اوبه وي. د کابل سیند ما په خپله په داسې وختونو کې لیدلی و پاکې اوبه پکې روانې وي، مګر نن موږ د کابل سیند ګورو چې په هغه حالت باندې نه دی. څه چټلۍ او مرداری او ناولتۍ چې دي د کابل په سیند کې اچي، هغه اوبه چې په خپله موږ ته د پاکو مخزنونو نه راځي، چې مثلا د میکریانو اوبه دي یا په خرخانه کې اوبه دي یا په نورو ځایونو کې اوبه دي، نو بنا ان په هغې کې د اسراف نه کار وانخلي. دا اوبه ډېرې کمې مصرف کړي، داسې نه شي چې دغه اوبه د مثال د سړکونو او پاشۍ دپاره، دا اوبه مثلا هسې ناقي د لښتیو د بهولو لپاره. په دغه شکل باید د دې اوبو نه استفاده ونه شي.
قدر من دوستانو، اوس تمثیل جوړه ورو په تمثیل جوړه کې دغه کسانو پاکل خبرې شوې چې په دې ګرمه هوا او روژه کې هر ورځ بازار ته ځي، بیا نو هماغه وي چې ناروغه کېږي.
سړیه، دا دروازه خو را بنده که چې زه لاړمه درنه.
چیرته لاړې؟ چیرته ځې؟
ځمه بازار ته.
ته دې خوراشه دې خوراشه،
چه وای او سره نا وقتا کی گی را بندی؟
نا وقتا دی سر اخرا سرا غرما دا خلق طول ویده دی تا بازار دا روانه یار او رز بازار هر او رز بازار دا چنگ بازار ده
خسپیر کور دیده پا دی کور که دی چی شای نا پیدا کی گی پرون سطلو پسی لارم نن زم سی او جارو را ورم
نا پرون سطلو پسی لاره نن جارو پسی لاره خود دوارا با دی او زیر اوڑی و
نا دی ما چه پام و چی جارو نستا
خو خزا نی که خزا وی خود دی کور شیان تا با دی پام و
بس که تا سرای وی خود دا طول شیان با دی ما تا پرکره وی نو زبا ولی یو جارو پسی کلما
زد پیجنم چارگل پسی تزی یو لابسیلین پسی تزی یو رنگی ناخون پسی تزی تو لورست تی و بازار ری وفق دی کور که وفق دی بازار که چلور ماشومان دی دل تا پریخی دو دی زان سر وودی دو دی دل تا پریخی چلور دی زان سر وودی
چی روزا نشه نوائی می نیسا نو پا ما بنده ولی کلان کاری که یه غیق دی مجی گوا چال تا دی خور ویده دا چوز به روی خکی
پریر چی روی خشی
ای زمیشه یم استاسی خبودی می طول و آوری دلی شدر توایی ده ار روز بازار تا تک چه ضرور دی ده سور مر و گوره روژه دی پا خوله ده ما شما نم بیای خو نروخه کیشه
چه ساتیوی تا خو نزمه خو سودا پیسی زمه که خپل ورور تا اوه چه سودا پورا راوری زبا ولی دو کور نوزم
ورور بیچاره خو نسار وقتی پا تیاره وزی پا بلا تیاره را دی کور بیا طول یو رز ولار سر سودا دیو که بیرت راس
ما تا مگوره ساره یا تو جنجالو ندیم دی ما پا غاره که اچه ولیده پا یواز دیده سی خوشانه سی غالمغالم لاته کوی
نو غالمغال خود تا پا گتا کم خو مریضی گی واجه رو دا ما تا بودی ولیو چه ما در تراوره ونن خو کور کیم
چه تا تا غاگ وکم ها خو آغا اسمان دی نزکی تراولی
نزکی تای نراولم دی تا بازار خوخشی چکر بانه مخته شوی
خی چکری و هم دی تا لفریمان پیسونا
گوره دی خبورو چه تیرسه داغا طول شان چی دی پا کار دی آغا اولار سا پا یو و رز طول سودا دی وکر راس کورتا هم دی پر از روژه پخوره دا هم ماشومان بی هم گرمی دا پا خپلم خطای نکرده مزیزه کیجه داغا ماشومانم نروغه کیجه آو با لغوره چه ورور می رخصه چه اباز شان چه ستا سپاتی او توی چه در ترای وری
و خوره ده چلوی خروپوی سودار اولیش پیتر رو پی کرا پسی ورکی
او دای لبل
خواه سره چنگه و کم لارشم که لار نشم
و ام امزه تا که نزیر آورم خوی او پینزه دقیق چورتوه که نورم چیه پکار جتول سودار یو زل را آورم
اوکی ورتوه چه زای در تر آوری
غر غرود شور نادی خبر بسرولم بود غر غرود شور نادی خبر داد سوچ جنگ وارید جنگل زور نادی خبر بسرولم بود غر غرود شور نادی خبر دسرولم بچی لاد گدر گرو رکی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکی یادوی کوئی پا گدر لگ دالی اورنا دی خبر داد سوچ جنگ جنگل زور نادی خبر بسرولم بود غر غرود شور نادی خبر بسرولم د کور دوران نو فرمان لیونی زما د کور دوران نو فرمان لیونی خپل ارمان دوران دلکی کور نه دی خبر سوچ جنگ وڑی دے جنگل زور دی خبر رسولم وہ دغر درو شور دی خبر رسولم وہ خلق دمرا د نفرت گنا مگرم دا خلق دمرا د نفرت گنا مگرم ویتا گنا نشتا سویرا رو رن دی خبر